سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاستم پیل به په خبرونه باندې وکړو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست سیاسي موین په دوه کې د یو شمېر هیوادونو له ډیپلوماټانو سره د افغانستان په اړه خبرې کوي او بیا پاکستان ته ځي. جان باس پرون په خپل ایکس پاڼه کې ولیکل له قطري او پاکستاني چارواکو سره د دوه اړخیزو اړیکو او د ګډو سیمه ییزو ګټو پر سر د خبرو لپاره دوه او اسلام آباد ته روان شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلي دا سفر تر سه شنبې دی چې په دې ترڅ کې به سیاسي موین په دوه کې د یو شمېر هیوادونو له ډیپلوماټانو سره د افغانستان او په سیمه کې د ګډو امنیتی ګټو په اړه خبري وکړي. د پاکستان د سفر په تړاو په بیان کې راغلي چې په یو لړ سیمه ایزو او دوه اړخیزو مسلو به خبري وشي. جان باس له 2018 تر 2023 کلونو پورې په کابل کې د واشنگتن سفیر وو. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له حکومت غوښتي چې د خوست درې خبریالان پرته له څه قید او شرطه خوشي کړي. دغه سازمان د جمعې پر ورځ په اکسپانه کې په دې اړه اندېښنه وښوده. خبریالان اسماعیل سادات، وحید الله معصوم او احسان الله تسل د موسیقي د خبرېدو او له خزینه اورېدونکو سره د خبرونې پر مهال د خبرو له امله د اپریل په 22مه توقیف شول. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست رسنیو ته پاستولی پیغام کې ویلي چې دا کسان د دوی د حکومت له قوانینو څخه د سرغړونې له امله محکمې ته معرفي شوي دي. تر دې مخکې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې او د بی پولي خبریالانو سازمان هم د دغو خبریالانو د سمدستي خوشي کولو غوښتنه کړې وه. ایرانی رسنیو نن د غیوات د بهرنیو چارو د وزارت په وینا خبر ورکړ چې د نیول شوی کښتۍ عملی ته کنسولي خدمات وړاندې کړي او تمه ده خوشی شي. د ایران سپای پاسداران انقلاب جوکونو د اسرائیل مربوط یو کښتۍ چې د پرتګال بیرغ پرې رپیده له 15 عملی سره د اپریل په 14 د هرمز په تنګي کې ونیوله. دا بیړۍ وروسته تر دې وګرځوله چې تهران خبرداری ورکړ په دمشق کې د دوی پر کنسولګرۍ د برید غچ به واخلي. ایران وایي په دمشق کې د دوی پر کنسولګرۍ اسرائیلي ځواکونو برید کړی خو اسرائیل تر اوسه رسمان دا نه ده منلی چې دا حمله دوی کړې. د امریکا په متحده ایالاتونو کې محصلینو د اسرائیل حماس د جګړې پر ضد اعتراضونو ته ادامه ورکړي او نن هم په ځینو پوهنتونونو کې محصلین د پولیسو سره په شخړه اوښتي. محصلینو ویلي دغه اعتراضونه به روان وي. محصلینو په ځینو پوهنتونونو کې رئیسان غندلي چې پولیسو ته خبر ورکړي چې د دوی د مظاهرو مخه ونیسي. پولیسو تیرونه د مظاهرو د مخنیوي لپاره یو هڅه وکړه چې په ترڅ کې تر سلو ډیر محصلین ونیول. او هغه کښتۍ چې د اولمپیک مشال پکې بار دی نن له یونان څخه د پاریس په لورې روان شوه. د رویټرز خبری اژانس راپور له مخې د 19مې پیړۍ دا بیړۍ نن سهار د پیریوس له بندره رهي شوه او وروسته له 11 ورځو به د مې میاشتې په 8مه د فرانسې په لویدیځ کې مارسی ښار ته ورسیږي. د اولمپیک لوبو تنظیمونکو پرون د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د یونان پلازمینه آتن کې د پاناتینایکو په لوبغالي کې مشال ترلاسه کړ. د اولمپیک لوبې د جولای 16 په فرانسه کې پیلېږي. خبرونه مو اوریدل. کولی شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ، هلته د خبرونه لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې د سر موضوع دا ده چې د ثور د اتمې په مناسبت په کابل کې د طالب چارواکو په حضور کې یوه غونډه نیول شوې وه. د غونډې ته په وینا کې د طالبانو د کډوالو وزیر خلیل الرحمن حقانی د پخواني شوروي په وړاندې د افغانستان په جهاد کې ترکو د ښځو قرباني او ونډې ته اشاره کړې ده.
شورویانو په مقابل کې یوازې دا نه چې افغانان مجاهدین علما کرام او یا عامیان جهاد کړی، بلکې زه دا درته وایم د ټول نړۍ زموږ خویندې میندې دلته په افغانستان کې مظاهره کړې دي او د خپل ځانونه ټوټه ټوټه کړي.
د پاکستان حکومت د پی او آر یا د افغان تابعیت لرونکو کارت دی د افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو ته 2 میاشتې نور عملته د پاتې کېدو موده ورکړې خو افغانان وایي دا موده ډېره کمه ده.
سلو کاله یو سړی ته ویل کې کور جوړ کړو په ورځ د ناستو کې هندو ته د تعلیم کاروبار به د خلکو سره لینه دینه ده، بزنس هم ده، ځمکه پراپرټي به وي، موټر به وي، دکان به وي، سودا به وي. په دغه لحاظ باندې دا ټیم خو انتهایي دوه میاشتې شي.
په خوست کې یوه ډله فعالانو د ونځویو په عمر د برابر او ماشومانو د نوملیکنې کمپاین پیل کړه.
تر لاس زور زده کوونکو ته موږ د ښوونځي د شمولیت لپاره عکسونه چاپ کړل. هڅه هم دغه ده چې په سیمه کې کور په کور، کلی په کلی وګرځو، غستونزه تر خپله واسه پورې حل کړو.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ته د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست وایي د پخوانی شوروي اتحاد پر وړاندې د افغانستان په جهاد کې د ده په خبره تر ټولو زیاته قرباني افغان ښځو ورکړې. خلیل الرحمن اقانی د صبر د اتمې په مناسبت په یوه غونډه کې د وینا پر مهال وویل د افغانستان جهاد یوازې نارینهو، علماو یا نورو عام وګړو نه دی کړی، بلکې تر ټولو زیات سهم پکې افغان ښځو اخیستی. بلخوا د ثور د اومې او اتمې په مناسبت د طالبانو د حکومت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دوی د ثور اومه غندي خو د ثور د اتمې خو د ثور اتمه نمانځي او د هیواد د ازادۍ ورځې بولي. یو شمېر پخوانیو جهادي شخصیتونو دا ورځ ویاړلې ګڼلې، خو د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي په دې باور دي چې دې ورځې د افغانستان ډېری خلک د دوی په خبره بدمرغه کړل. جزئیات له فیروزي عزیزي اورو.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د ښځو د حقونو په نقص تورن دی، نن یې یو چارواکي د افغانستان په جهاد کې د ونډې ستاینه وکړه. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل رحمان حقانی نن د ثور د اتمې نیټې په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا د 23مې کلیزې په مناسبت غونډه کې وویل دای شاهد دی چې د شوروي پر وړاندې په جګړو کې تر ټولو زیاته قرباني افغان ښځو ورکړه.
شورویانو په مقابل کې یوازې دا نه چې افغانان مجاهدین علما کرام او یا عامیان جهاد کړی، بلکې زدا د توایم د شهادی فساته چې د ټول نړیوالمبای ایم خوینده مند دلته په افغانستان کې مظاهره کړی دو او د خپل ځنه ټوټه ټوټه کړی دي شهیدی د شهیدان لپاره د خپل افغانستان د ازادۍ لپاره ځان ټوټه ټوټه کړی شهیدی ورکړه. او دا مر ته یادی چې ټول نه خدمت شمن ته د دوه جهادونو کې زیات شهیدان ورکړي قرباني ورکړي.
خلیل رحمان حقانی وایي په خوانی شوروي اتحاد په خپل عملیاتو کې د ثور په ومه د بیلابیلو جنگي الوتکو په حملو کې تر ټولو مخکې او زیاتې ښځې او ماشومان ووژل. دغه طالب چارواکي په داسې حال کې د هیواد په تاریخ کې د افغان ښځو د ونډې ستاینه وکړه چې د دوی د حکومت مشر په خپلو بیلابیلو فرمانونو کې افغان نجونې او ښځې د تعلیم، کار او ځینو نورو اساسي حقونو څخه محرومي کړي دي. د طالبانو حکومت د ثور د اتمې نیټې په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا د 23مې کلیزې په مناسبت په خپل خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي چې د ثور د اومې نیټې کمونیستي کودتا او تور ورځ غندي او ورپسې د ثور د اتمې تاریخ نمانځي او د هیواد د ازادۍ ورځې بولي. د خبرپاڼه د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په خپله اکسپاڼه خبره کړې ده. بلخوا د تیر جمهوري نظام ځینو پخوانیو چارواکو او جهادي شخصیتونو په خپلو ټولنیزو پاڼو کې د ثور د اتمې په مناسبت لیکنې کړې دي. د تیر جمهوري نظام د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په خپله اکسپاڼه لیکلي د ثور اتمه د هغه ملت حماسه ده چې په خپل هیواد د خپلواکۍ او د خپل مقدساتو نه د دفاع په خاطر یې تش لاس او بلې پښې خو په لوړ همت او ارادې سره یې مبارزه وکړه او له څوار لس کاله ویاړلي جهاد وروسته یې خپل هیواد آزاد کړ. خو ځینې شنونکي په دې باور دي چې د مجاهدینو ترمنځ د قدرت پر سر خپل منځیو جګړو افغانستان یو داسې حالت ته ورسوه چې تر اوسه یې ناوړې اغېزې محسوسې دي. د سیاسي چارپو او د برلین پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د دیر لس او یو او یوم کال د غوی میاست لاتمه په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا لورځ څخه دوه درس کاله تیریږي. په دې ورځ افغان مجاهدینو د پخوانی شوروي اتحاد په ملاتړ په دغه هیواد کې د واکمنۍ یوه څوارلس کلنه دوره پای ته ورسوله او د ډاکټر نجیب الله د حکومت په ړنګولو یې خپله بریا اعلان کړه، خو وروسته د واک پر سر په خپل منځي جګړو کې ښکېل سول. طالبان که څه هم په لومړي ځل د مجاهدینو د واکمنۍ په نسکورولو سره واک ته ورسېدل، خو دغه ورځ د افغانستان د خلکو د بریا، ازادۍ او نجات د ورځې په توګه یادوي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
په پاکستان کې مېشت افغان کډوال چې پی او آر یا د افغان تابعیت کارتونه لري وایي د یادې واد حکومت لخوا د کارتونو د تمدید موده ورته کمه ده. دوی ازادي راډیو ته وویل څو لسیزو راهیسې په پاکستان کې اوسیږي او په دې واد کې ملکیتونه او کاروبارونه لري چې په دوه میاشتو کې نشي راټولولی. د پاکستان حکومت تېره ورځ اعلان وکړ چې په دغه هېواد کې به د پی او آر کارتونو لرونکو افغان کډوالو د پاتې کېدو موده د جون تر دیرشمې وغځوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر خبر ورکړی چې په دې وروستیو کې د نورو کډوالو او پناه غوښتونکو په پرتله د ای سی سی کارت لرونکو او بیا اسناد کډوالو په توقیف کې زیاتوالی راغلی. سنا کاکړ او نور جزئیات.
د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د هغو افغان کډوالو د اوسېدو موده د دوو نورو میاشتو لپاره غځولې چې د پی او آر کارتونه لري. خو یو شمېر دغه کډوال وایي چې دا موده ډیره کمه ده. یو له دوی څخه ملک اسلام خان ازادي راډیو ته وویل د هغو افغانانو لپاره چې له لسیزو راهیسې په دغه هیواد کې ژوند کوي په دې لنډه موده کې د جایدادونو، شتمنیو او سوداګریزو معاملو تصفیه کول ستونزمن دي.
بالکل کم دے دکہ سے ممکن سالو کالا یہ سڑک پہ جو کہ کور جوڑ کے پہ اور ز پہ دو میاس تو کی ہندو دے تڑی من کاروبار بھئی دخل ترم لینا دینا دا بزنس ہم دے زما کا پرا پٹی بھئی می گاڑے بھئی موٹر بھئی دکان بھئی سودا بھئی بدغ لحاظ دا ٹیم کو انتہائی دو میاس دی چھ دو میاس
پس اسلام آباد کی دی پی وار کارت لرون کے یو بل افغان کٹوال رحمت اللہ وئی
او پاکستان حکومت ورا سیدا تیمون ور کی خلق تا بس تنگول شروع کڑی ہولا دے رقم کی اصل کی خبر دس چل دس من تو بس کال دو کال ٹیم را کول سی ټیم را کول سي داغه بعد وای سي بای داغه دوه کال تاسو ټیم ده داغه بعد و تاسو ټول زئی نو موږ خپل سرمایه را غونډه کو.
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د افغان کډوالو استاذ ظاهر پښتون هم د ستونزې منی او وای چې په دې اړه باید درې اړخیزه پریکړه وشي.
افغان کډوالو دلته سرمایه پاتې دي، د دوی روزګارونه دي او دلته په پاکستان کې د دوی ځکه جایدادونه دي، نو دوته هم باید د ملګرو ملتونو د قوانین پرونا کې د پاکستان د عین او زمر د افغانستان د مت یو درې جانبای او د سپری کړوسی چې د دوه افغانانو سرمایه پکښ خوندې سي او د دوی دلته کم روزګار چوي یا د دوی کم کاروبار دی هغه په سی توګه تر خپل وطن تناکل سي.
د پداسې حال کې دا چې د مشال رادیو د پاکستان څنګه د راپور لمخې د پاکستان حکومت فدرالي کابینه د خپل جمعې ورځې ناسته کې اعلان وکړ چې د هغو افغان کډوالو د کارتونو موده چې په پاکستان کې د پیوا په اسناد ژوند کوي د دوه نورو میاشتو لپاره وغځول شوه. د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف په مشرۍ د پاکستان کابینې ویلي چې د افغان کډوالو د پی او آر کارت موده به د اپریل له لومړۍ نیټې څخه د جون تر دېرشمې پورې وغځول شي. په ورته وخت کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا یون ایچ سی آر د جمعې په ورځ په خپل نوي راپور کې ویلي چې په پاکستان کې د ای سی سی کارت لرونکو او بې اسناد افغان کډوالو نیول د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د نیولو په پرتله د اپریل له لومړۍ نیټې څخه د اپریل تر شلمه پورې 25% زیات شوي. دا په داسې حال کې ده چې له 2023 کال راهیسې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو جبري ایستل زیات شوي دي. د هغو شمېرو له مخې چې اروپایي ټولنې د پنجشنبې په ورځ د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم سره د 12 میلیونه یورو د مرستې په تړاو په خپله اعلامیه کې خپرې کړي، د 2023 کال له جنوري څخه د 2024 زیږدیز کال تر اپریل میاشتې پورې له 1.5 میلیون څخه ډېر افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. اروپایي ټولنې زیاته کړې له دغو دوو هیوادونو څخه د افغان کډوالو د ایستلو کړکېچ د افغانستان اقتصادي او بشري ناورین نور هم زیات کړی او مرستو ته یې د خلکو اړتیا زیاته کړې ده.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
ازادي رادیو ډاٹ کام.
ازادي رادیو څلر وشاته.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان باس روانه اونۍ قطر او پاکستان ته په سفر کې د افغانستان په اړه له بیلابیلو چارواکو سره خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې جان باس په دغه 15 ورځنی سفر د اپریل ال شپږشتمه پیل کړه. د سیاسي چارو یو شمېر روان کارپوهان وایي دا سفرونه معمول دي او هیوادونه د خپلو ګټو لپاره کوي، خو مهمه دا ده چې دا سفرونه د افغانستان لپاره څه ګټې لري. جزئیات له فیروزی عزیزی اورو.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي په سیاسي چارو کې د دې وزارت موقت مرستیال وزیر جان باس به روانه ونې قطر او پاکستان ته په سفر کې د افغانستان په اړه له بیلابیلو چارواکو سره خبرې وکړي. د وزارت په یو خبر پاڼه کې لیکلي ښاغلی باس په د اپریل له 26 تر 30 د قطر او پاکستان په سفر وي. خبر پاڼه کې زیاته سوې مرستیال وزیر به د قطر په پلازمینه دوها کې د دې هیواد له لوړ پوړو چارواکو او د نورو هیوادونو له ډیپلوماټیکو مامورینو سره د افغانستان د ملاتړ او په سیمه کې د ګډو امنیتي ګټو په اړه خبرې وکړي. په قطر کې د طالبانو حکومت سیاسي دفتر بیا وایي تر اوسه دوی سره د جان باس د لیدنې کتنې او خبرو په اړه کوم څه نه دي شریک سوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې دغه امریکایي چارواکی به د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې له لوړ پوړو پاکستاني چارواکو سره د امریکا او پاکستان د مشارکت یوې برخې په توګه په یو لړ سیمه ییزو او دوه اړخیزو مسایلو هم خبرې وکړي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي امریکا او د سیمې نور هیوادونه په افغانستان کې او هم په سیمه کې متضادې ګټې لري او په دې اساس د مختلفو هیوادونو لوړ پوړي چارواکي سیمې ته سفرونه کوي تر څو د خپلو ګټو او منافعو د خوندي کولو لپاره خپل متحدین با خبره وساتي او همکاري یې دوام پیدا کړي. خو د دوی په خبره مهمه دا ده چې د افغانستان لپاره څه ګټې لري. د سیاسي چارو شنونکی او په تېر جمهوري نظام کې د دفاع وزارت سرپرست شاه محمود میاخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مهمه مسله دا ده چې دغه سفرونه او دغه نیابتي رقابتونه د افغانستان لپاره او د افغانانو لپاره څه ګټه لري. مهمه مسله دا ده چې آیا په افغانستان کې یو مشروع قانونمند ولسواک نظام رامنځته کېدلی شي او که نه. که چیرې دا نه وي نو افغانستان به د نړۍ او د سیمې د رقابت مرکز وي او دا د افغانانو په خیر باندې نه ده.
په ورته وخت کې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو په تازه څرګندونو کې ویلي چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو لپاره اصلي ګواښ لا هم په افغانستان کې ډیری سختریزې ډلې دي. ښاغلی شویګو پرون د اپریل په 26 په قزاقستان کې د شانګهای د همکاریو د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د وینا پر مهال دا څرګندونې وکړي. که څه هم د روسیې دفاع وزیر د دې ډلو نومونه یاد نه کړل خو په افغانستان کې د څو وروستیو حملو پړه د داعش ډلې خراسان څانګې منلې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تېره اونۍ په یوه وینا کې ادعا وکړه چې د افغانستان لږ تر لږه درې ګاونډي هیوادونه په سیمه کې د داعش ډلې د فعالیت امکانات برابر کړي خو هغه د کوم ځانګړي هیواد نوم یاد نه کړ.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
ورزو خوسته په خوست کې یو شمېر ځوانانو خوندزیو کې د ماشومانو د شاملولو په هدف د ماشومانو لپاره لس زره وړیا عکسونه اخیستي. له ډلې نقیب ځلاند ازادي راډیو ته وویل دا کار دوی د عامه پوهاوي هڅونې او خلکو سره د لومړنیو او اقتصادي مرستو له امله کړی. ځلاند په خبره دوی سلګونو ماشومانو ته د ښوونځي کتابونه هم ورکړي. خوستیان د خپلو ځوانانو له دې کار خوښ دي. له نقیب ځلاند سره زموږ همکارې سنا کاکړ خبرې کړي او په اساس یې دغه رپورټ چمتو کړی.
موږ له ځانه سره کمپیوټر او پرنټر اخلو. په ټولو ولسوالیو کې اترپی سیمې ته ځو.
نقیب الله ځلاند دی د خوست پوهنتون د اقتصاد پوهنځی کې لوستی چې اوس آزاد کاروبار کوي. د یو ملګري له تیرو دوو کلونو راهیسې ماشومانو ته د ښوونځیو د شاملولو په برخه کې د خپل ولایت لیرې پرتو سیمو ولسوالیو کلیو او بانډو ته ځي، خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي او لومړنۍ مرستې ورسره کوي. نقیب الله وایي دوی سږ کال په همدې هدف زرګونو ماشومانو ته عکسونه واخیستل چې په خبره یې هم هڅونه ده او هم اقتصادي مرسته.
دا هم د خطر یاد برنامه پیل کړه چې تیر کالم تر سره کړه. سا کالم بیا هم تقریبا دوی میاشتې کېږي چې په دا برنامه پیل کړې وه چې تر لس زرو زده کوونکو ته موږ د ښوونځي د شمولیت لپاره عکسونه چاپ کړل. هڅه هم دغه ده چې په سیمه کې کور په کور کلی په کلی وګرځو، هغه ستونزه تر خپله واسه پورې حل کړو.
د نقیب الله په خبره دوی داسې ماشومان هم ولیدل چې عمرونه یې ډېر و خو په ښوونځیو کې نه و شامل، ځکه په خبره یې خلکو ته عامه پوهاوی نه و ورکړل شوی او اقتصادي ستونزې هم موجودې وې چې ښار پورې تګ، ماشومانو ته عکسونه، کتابونه او د ښوونځي د نورو توکو اخیستل پکې شامل و. دا چې ډېر زکار ځوانانو ته دا لګښت څوک ورکوي، نقیب الله وایي خپلو کې انداز کوي او له هېڅ چا مرسته نه ده اخیستی. نقیب الله ځلاند او ملګرو یې سږ کال سلګونو ماشومانو ته د ښوونځي کتابونه هم برابر کړي دي.
سکه هم په دغه بهیر کې تقریبا تر 400 زده کوونکو ته په مستقیم ډول چې موږ کتابونه ورسول او پاتې 2500 ټوکه کتابونه موږ د خوست پوهنه ریاست ته وسپارل تر څو هغه ښوونځی ته ولیږي چیرته چې کتابونه اړتیا وي.
د خوست یو شمېر اوسیدونکي د دغه خوستي ځوانانو له پیل کړو هڅو خوشحال دي او ستایي یې. د دغه ولایت د نادرشاه کوټ ولسوالۍ د المری کلي اوسیدونکی روح الله وایي،
د خوستي ځوانانو دغه پروګرام چې په خوست کې د نویو شاملېدونکو زده کوونکو ښوونځی ته د تګ لپاره ترسره کیږي په واقعي ډول سره د ستایلو وړ پروګرام دی، چې زموږ د کورنۍ د ماشومانو لپاره په وړیا ډول عکسونه هغه نور مراحل چې ترسره کیږي ورته کړي دي.
نقیب الله او ملګري یې دا هڅې داسې مهال کوي چې د افغانستان په ډېرې لرو پرتو سیمو کې دا ستونزې موجودې دي. خلکو د ښوونځیو ته د ماشومانو د لیږلو د عمر په اړه عامه پوهاوی کم ورکړل شوی او ډېری ماشومان د ښوونځیو امکاناتو د نشتون او اقتصادي ستونزو له امله هم له زده کړو پاتې دي. دغه شان په دغه هېواد کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي، چې په کور دننه او بهر له بیا بیا غوښتنو سره سره هم د طالبانو حکومت په دې اړه خپله پرېکړه نه ده اخیستې. تازه د اسلامي هېوادونو ټولنې یو ځل بیا له اسلامي هېوادونو غوښتي چې ښځې له زده کړو محرومې نه کړي او پرېږدي چې هغوی په بېلابېلو برخو کې ګټور تعلیم ترلاسه کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوکراین وایي روسیې تېره شپه د اوکراین د انرژي پر تاسیساتو پراخ بریدونه کړي دي او د روسیې د تیلو یوې تصفیه خانې خبر ورکړی چې د ډرون الوتکو له برید وروسته فعالیت ځنډولی دی. احمد شیبر او نور جزئیات.
د اوکراین د انرژي سترې شخصي کمپنۍ ډي ټي ای کی په یو بیان کې وویل چې د دوی د حرارتي برېښنا څلور مرکزونه لګېدلي دي او وسایلو ته سخت زیان اوښتی دی. د اوکراین د انرژي وزیر هرمان هالوویشچنکو وویل روسي الوتکو د اوکراین په مرکزي سیمه دنیپرو پتروسک او لویدیځ کې د لفیف او ایوانو فرانکیفسک سیمې په نقشه کړې دي. هالوویشچنکو زیاته کړه چې یو کارګر ټپي شوی. ډي ټي ای کی کمپنۍ هم د تلفاتو خبره کړې خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. بل لور ته چارواکي وایي په خارکیف کې چې د اوکراین دوهم ستر ښار دی د رواني ناروغیو یو روغتون په روسي توغندیو لګېدلی چې یو تن ټپي شوی دی او روغتون ته زیان اوښتی دی. د اوکراین د هوایي ځواکونو قمندان نن وویل چې د دوی دافع هوا تېره شپه د روسي ځواکونو له څلور دېرش توغندیو یو ویشت غورځولی دي. د روسیې په کراسنادار سیمه کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د تیلو د یوې تصفیه خانې فعالیت وروسته تر دې وځنډید چې نن سهار وختي د ډرون برید باندې وشو. د سلویانسک د تیلو د تصفیخانې د امنیتي برخې مسؤول ادوارد تردنډف وویل چې یوه برخه کار وروسته تر دې وځنډول شو چې لس ډرون الوتکې تصفیخانې ته داخلې شوې او سخت اور ولګېد چې شایي له سترګو پناه زیان اړولی وي. د ټلګرام په یو مسیج کې ښکاري چې د سلاوینسک د تیلو په تصفیخانه کې پراخ اور لګېدلی دی. اوکراین ډېر لږ د روسیې دننه د خپلو بریدونو په اړه له رسنیو سره معلومات شریکوي. راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د میدان وردک په لری پتا ولسوالۍ چک کې د هیواد په کچه د راپورونو په اساس تر جراحي عملیات ترسره شوي. د میدان وردک ولایت د چک ولسوالۍ په یو کوچني روغتون کې ډاکترانو په کم امکاناتو د عملیات کړي چې د پښو د ګردي عملیات دي. د یاد روغتون ځایي ډاکتران وایي که امکانات په واک کې ورکړل شي پرمختللي عملیاتونه به هم ترسره کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
دا د میدان وردګ ولایت د یوې لرې پرتې چک ولسوالۍ ځایي کوچنی روغتون دی. د دې روغتون ډاکترانو هغه ناروغ د جراحي یوې کوچنۍ خونې څخه پر بستر راخیستی چې د هیواد په سطحې ستر جراحي عملیات ورته ترسره کړي. دا کس چې د کلونو راهیسې د پښو له درد څخه کړېدلی او نورو هیوادونو او سیمو ته یې د تګ توان نه لرلی، اوس یې په وړیا توګه په همدې خپله چک ولسوالۍ کې خپلو ډاکترانو ورته د پښې د ګردي عملیات ترسره کړي چې بالاخره بریالی سو. په یاد روغتون کې د اورتوپیدی د برخې متخصص وحید الله ساکب چې یاد عملیات ترسره کړي وایي د ولسوالۍ یا ولایت په کچه دا ډول عملیاتونه لویه لاسته راوړنه ده. دی وایي که امکانات په واک کې ورکول سي نو دوی به له دې ستر جراحي عملیاتونه هم ترسره کړي.
دا عملیاتونه معمولا په اول وختو کې خو ډېر محدود وو چې حتی د افغانستان په سطحه باندې پروفیسور صاحب مساوردګ الای دی وبخیغه کول به ورسره د غونه وزیر اکبر خان شفاخانه کې معمول او حالت د عملیاتونه زیات کول خو د ولایتو شفاخانو کې تقریبا تر اوسه فور زیات رایج نه دی نه کیږي او دلته ولسوالۍ شفاخانو کې تر اوسه په کومه شفاخانه کې نه دی اجرا شوی.
هغه ناروغ چې ورته د پښې د ګردي عملیات په بریالۍ توګه ترسره سو د کورنۍ غړي خوشاله دي او وایي چې یاد کس له کلونو کلونو راهیسې د پښو له درده کړېدلی او په نورو سیمو کې د عملیات توانایي نه لرله.
شولای په دې باندې چې په ولسوالۍ کې د موږ د شفاخانې ته داسې زمینه برابره شوې ده چې د موږ داسې پیشرفته عملیاتونه کېږي نو خدای دې وکړو چې نور هم په دې رقم باندې عملیاتونه ترسره شي او موږ ته دا زمینه برابره شي په دې ولسوالۍ کې چې د موږ د ولسوالۍ اقتصاد ډېر ضعیف دی.
له دې سره سره که څه هم خلک دغلته د ډاکترانو د دغه ډول نوښتونو او پیشرفتونو سره خوښ دي خو وایي چې په دغه ولسوالۍ کې روغتیایي خدمات کم دي، یعنی د دې په خبره چې په روغتونونو کې پرسونل کم دي او دغه راز ولسوالۍ ته غځېدلې لارې کنډ او کفار دي او زیات وخت د ژمي په موسم کې بندې وي چې له دې امله اکثره وخت د دې ناروغان ژوند له لاسه ورکوي. دی وایي طالب مسولین او نړیوال موسسات چې د دې له روغتونونو سره مرسته وکړي او پرسونل دی ورته زیات کړي.
کله مریض له سارک څخه ډېر تکلیف لرو چې مریض هم جوج ته نه رسیږي چې څو یې رسوو مصرف هم ډېر پیروځي او مریض له هغه نه هم وځي بیخي د ډاکتر نه وځي
او دلته چې موټر هم راځي داسې موټر نه صرف تللی چې هغه ساده موټر وي چې کبي موټر نه وي کوم مقدار موټر نه وي داسې موټر نه صرف تللی او تلیفون کار نه کوندي د سارک ستونزې دي او دلته په مخکې وخت کې نه په اوس وخت کې د دولت کسان راغلي نه د دې جای پوښتنه چا کړې دی و غرنۍ سیمه
په ټوله کې د نظر خاوندان وایي د افغانستان په ګڼو روغتیایي مرکزونو کې په لوړه سطح ډاکتران شتون لري او دوی د دې وړتیا لري چې په لوړه سطح جراحي عملیاتونه ترسره کړي خو وایي که امکانات په واک کې ورکول سي افغان ناروغان به اړ نه سي چې ګاونډي هیوادونو ته د خپلو ناروغیو د درملونو او نورو عملیاتونو لپاره ولاړ سي.
د نورستان اوسیدونکي وایي تیرو پر لپسې بارانونو او سیلونو یې ډیری خلک ځپلي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د دوی په وینا چې لږ کښتونو ډکې ځمکې باغونه سربندونه ویالې او سړکونه ویجاړ شوي. د ځایي اوسیدونکو په خبره لا هم کلیوالي او لویو لارو کې ستونزې شته او موټرې پرې تګ راتګ نشي کولی. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د هیواد د نورو برخو په څیر نورستان کې هم تیرو او روانو اورښتونو او سیلابونو ځایي اوسیدونکو ته مالی زیانونه اړولي دي. د لویدیځ نورستان د دواب ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالقادر کریمزی د خلکو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه دل بارانه را وجه بعد سیمه کې د غټ غټ تیږې خوېږي. مظلوم ولس نورستان ولایت کې پروت دی، ډېره ستونزه سره مخامخ دي او حتی یو ټابلیټ پیسې هم مریض لپاره نه لري.
د وایګل ولسوالۍ اوسیدونکي خیرالله راته وویل: له یوې خوا بارانونو او سیلابونو د خلکو کورونه او کرهڼیزې ځمکې ویجاړې کړي او له بل پلوی سیمې ته تللې لارې هم له غرونو د تیږو او رسوبي موادو ښویېدو په وجه بندې دي. نو یادو ستونزو خلک د خوراکي او نورو اړینو موادو کمی سره مخ کړي دي.
وایګل دره کې ځای په ځای دره د مسلسل بارانونو هر ځای خراب کړي، ځای په ځای ګټې مونې چپې شوې دي، لارې بندې دي، لسونه ډېر ستونزو مشکلاتو کړاوونو سره مخ دي. دا چې مرکزی چارواکي توجه ونه کړي نو به لسونه مشکل سره مخ وي.
ځایي اوسیدونکي ګیله کوي چې تر اوسه زیانمنو شوو کورنیو سره چا مرسته نه ده کړې او د هرې ورځې په تېرېدو یې ستونزې مخ په زیاتېدو دي. دوی له مرکزي حکومت او مرستندویه ټولنو د اړینو مرستو او د بندو لارو پرانیستلو غوښتنه کوي. په یاد ولایت کې چارواکي بې وایي د لارو پرانیستلو هڅې روانې دي او همداراز بېلابېلو مرستندوی بنسټونو او مرکزي حکومت سره د ولسونو شته ستونزې شریکې کړي او هغوی ورسره د همکارۍ ژمنې کړي دي. د نورستان اوسیدونکي په داسې حال کې په تیرو بارانونو کې ورته د اوښتو زیانونو او د مرستو نه رسېدو څخه شکایت کوي چې له پرون څخه را په دې خوا یو ځل بیا د نورستان په ګډون په ګڼو ولایتونو کې شدید بارانونه پیل شوی او د سیلابونو راوتلو اټکل هم شوی دی. د سرپرست حکومت چارواکو هم ویلی چې د اختر څخه وروسته پیل شوو بارانونو په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې.